Radio.
شنبه د کب 11 د مارچ 2 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځني سپه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد د غونډې په اړه تفصیل درکوو چې پر کومو موضوعاتو به نن وغږیږي. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنرانو د جمهور ریاست د نوماندانو له لورې انتخاب شول. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې درویش تاسکر او شل طالبان وشل شوي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن یو ورسنۍ لوبه کوي او پاکستان اسیر هندي پیلوټ هند ته وسپاره. د خبرونو تفصیل. په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو په مرکز په حمله کې درویش تاسکر وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک پرون د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسلوالو کړې وه چې ټول وژل شوي دي. ښاغلی ځواک زیاته کړه.
صحیح خریدی که سطح مرسی یا سن که طرف تر سفیه چه خود ایتی شادت رسیدنی و یا هم تپیانشو و اغای دقیقا در خیلی انتقالیسی.
په واشیر کې د پرونی حمله مسولیت طالبانو اخیسته دی. د طالبانو یو ویان ادعا کړی چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوي، خو د هلمند والي ویان دا خبره رد کړه. عمر ځواک وویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری شوی دی. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبري له سره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شو، تر چهارشنبه روان و، بیا دوې ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د 500 ورونو په لومړۍ سیالي کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې لړۍ مخکې د شلو ورونو درې سیالۍ لا ایرلند ګټلې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې مسابقو په اړه وویل.
دری فارمټ لوبې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره تر سره کوي چې څلور ورځې لوبې تر سره شوې. له دې وروسته به چې په مشالې پای ته ورسیږي، بیا په 15 د مارچ د افغانستان او د ایرلند کرکټ ملي لوبډله ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پیل شي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، چې دلته نړیوالې لوبې تر سره شي، نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی دی. په پاکستان کې اسیر شوی هندی پیلوټ ابي نندن ورتمان هند ته ستون شو. ابي نندن ورتمان پرون د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته ورواوښت. د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته وویل د وای قمندان ابینندن مشته وسپارل شو. د هند هوایي ځواکونو د اصولو لمخې به هغه روغتیایي معاینه ته ځي. دا معاینه په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط یې کړی ځان اچولی دی او د هغه پر ټول وجود د پیشې فشار راوستی دی. د هند هوایي ځواک خوشحاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قمندان د پیلوټ ابینندن میک یوشت جنگی جت الوتکه د تیر چهارشن به پروس د پاکستان هوایی ځواکونه وبشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د شپږ بشت وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ پرون په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې دا هوایي عملیات تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د سومالیا په جنوب کې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د عملیاتو هدف د شباب په وسلوالو فشار زیاتول او د سومالیا پر خلکو د هغوی د هماهنګو حملو مخنیوی دی. د امریکا پوست سش کال په سومالیا کې د شباب د وسلوالې ډلې پر ضد 24 هوایي حملې کړې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحد ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. د امریکا د متحد ایالاتونو د خزانې وزارت وویل چې دې کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوی کړی دی. د خزانې وزارت د اعلامیې پر اساس چې پرون خپره شوه، په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارد او پولیسو چارواکي شامل دي. هغوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته نږدې کسان دي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په وینزویلا کې یو بشري بحران روان دی او د مادورو رژیم میلیونونه وګړو ته چې د خوراکي موادو او دواله سختې قحطۍ سره مخامخ دي د نړیوالو مرستو د ورسېدو مخنیوی کوي. د راپورونو له مخې د امریکا حکومت د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشار زیات کړی، څو له واکه لرې شي او چوکۍ د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ته پرېږدي. دا ساجر اډو سهارنې خبری مجله اوري. زلمی خلیلزاد او طالبان نن په قطر کې پر کوم موضوعاتو خبرې کوي؟ وړاندې به په خبرونه کې جزئیات در سره شریک کړو.
سید عصمت الله من نهرای هوا علم نورستانی اترای محمد حنیف دانشیار ورای گیتی ورای
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران انتخاب شول. تفصیل په خبرونه کې. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان د سولې مسله څېړلې. پاکستان هند هغه پیلوټ وسپاره چې تیرونه یې اسیر کړ او د هند بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان سخت انتقادونه کړی دي. د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو.
یاره خو خدای شته ده چې د پایزی بغا خو په ما باندې رخله گیده خو تننه پور را باندې خله گی یا شرنګار می په موضوع کې نستی.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ بیا خبري پیل شوه. دا خبري چې د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي تیرونه دوشنبه پیل شوه. درې ورځې دوام وکړ. بیا پنځشنبه او جمعه د سلام مشورو لپاره د خبري طالبانو ودرولې. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري. څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحد عربي اماراتو کې سره شخیدلی دی. درې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډیر څه نه دي شریک شوي، خو زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه ده ورکړی، خو ټاکل شوې ده چې نږدې دوی اونۍ وروسته د کپ په شپږویشتمه په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. د دې جرګې په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي
این لویه جرګه بحثی که انشالله میکنه د اینوی مورد میباشه که
دا لویه جرګه چې کوم بحث به انشالله وکړي په دې اړه به وي چې غیر رسمي مذاکرات څرنګه کولی شي رسمي مذاکراتو لار پرانیسي. د رسمي مذاکراتو لپاره زمينه برابر کړي، رسمي مذاکراتو ته زیان ونه رسوي، هغه پیاوړی کړي. دا د لوی جرګې د بحث یو موضوع ده او دا زموږ وړاندیز دی.
بحث لوی جرګه می باشه ان شاء الله کی پیشنهاد ما هست.
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږ ورځو په مخه پرله پسې خبرې کړې وې. هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي. د روانو خبرو په اړه ښاغلي خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي، خو نور جزئیات یې ور نه کړل. طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانۍ خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلېږي خبرې کیږي. آزاد خبریال سمی یوسفزی له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري د بحث دوه نورې مهمه مسالې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست اول سو کاندیدانو پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. په ار کې تر پرونۍ رایګیري وروسته د هغو څوارلس کسانو نومونه اعلان شول چې تر ټولو زیاتې رایې یې اخیستې وې. ارګوی چې د کمیسیونونو رئیسان به د کمشنرانو په داخلي رایګیري کې وټاکل شي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره اولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دربیدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیا تنه کاندید کړي وو. د جمهوری ریاست کاندیدانو پرون پارک کې تر راګیری مخکې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واورېدل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به ډیر ژر هغه څوارلس تنه چې تر ټولو ډیرې رایې اخیستې دي ځانګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي. ولسمشر به شایي په دوه یا درې ورځو کې له هغو څوارلس کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو دربیدو کمیسیون او دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون له مخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات باید تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ شوی وای، خو ارګو ویل چې د جمهوری ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللي وو. له دې امله رایګیري جمعې ته وځنډول شوه. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی پرون د هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې.
سید عصمت الله مل نهرای، مولانا محمد عبدالله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا عالم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس تغرا اترای، چمنشای اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری ورای، سید
قطب الدین رویدار ورای. د افغانستان ولسمشر د دلوی په دروښتمه نیټه په یو فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او دولس کمشنران له دندو لري کړل. د چوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پروسه د دلوی په وښتمه نیټه پیل شوې وه. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سرطان په میاشت کې کیږي. په داسې وخت کې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو برطرفي ډېرې اندېښنې پیدا کړې وې. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې موده کې دواړه کمیسیونونو نورمال کار کاوه او د اندېښنې وړ خبره نسته. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات چې د میزان په 19 نیټه ترسره شو تر شدیدو انتقادونو لاندې دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. په فیسبوک کې جنو کسانو دا خبر خپور کړی دی چې د کابل کندهار په لویه لاره کې د واورو له امله تیره شپه لاره تړل شوې وه او د زابل د ولایت په سیمه کې یو شمیر موټر بند پاتې شوي وو. البته حکومتي چارواکو ازادي راډیو ته داسې خبر ورکړی دی چې دوی په دې برخه کې مرسته کړې ده. که تاسو په زابل کې یاستئ کولی شئ چې موږ ته اس ام اس وکړئ چې د دغو خلکو مشکل هوار شوی دی او که نه، که چیرته ستونزه وه موږ به یې له چارواکو سره شریک کړو. د خپرونې په وروستیو کې اس ام اسونه لولو. تاسو کولی شئ چې په دې ارتباط ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوئ. 9:15 دی د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې د افغانستان د سولې مسله یې په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. صفي الله سنګسی دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله چاپ کړې چې عنوان یې دی د سولې د پروګرام له مخې امریکایي پوځیان په 5 کلونو کې له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان داسې پلان طرحه کړی چې له 3 تر 5 کلونو خپل پوځیان له افغانستانه وباسي او نیمایي سرتیري چې شمېر یې شاوخوا 2000 کېږي ژر افغانستان پرېږدي. د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ ادارې څو چارواکو د دغه پلان ځینې برخې نیویارک ټایمز ته ورکړې دي. د دوی په خبره دا پلان د دې لپاره ترتیب شوی چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په خبرو کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی دی. طالبانو بیا یو اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې داسې کوم وړاندیز د امریکا لخوا نه دی ورته شوی. امریکا ویلي په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو په صورت کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لرلید داسې اندېښنې رامنځته کړي چې افغانستان یو ځل بیا له توندلارۍ سره مخ شي او حکومت چې د لویدیز په ملاتړ په پښو درېدلی له سقوط سره مخ کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې سرتیرو یې امنیتي مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی او د نظام د سقوط په اړه ګنګوسې بې ځایه ثابته کړې. نیویارک ټایمز په یو بله مقاله کې هم لیکلي چې د افغانستان د سولې هڅو خزي اندېښمنې کړي چې ګواکې له طالبانو سره د سولې تړون به د هغوی لاسته راوړنې له منځه یوسي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په نظام کې چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځي بریدونو په نتیجه کې وپرځید، ښځې او نجونې له کار او زده کړو محروم وي، تل یې چادرې په سر وي او کله کله خو په سړکونو باندې په درو هم وهل کېدې. ورځپاڼه لیکي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له ګوټ ګوټه 200 ښځې کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې سره ټول شوې وي او د خپلو لاسته راوړنو د له منځه تلو په اړه یې اندېښنه ښودله. نیویارک ټایمز لیکي دغو ښځو ویل چې سوله غواړي خو نه د هغو ټولو حقونو او آزادیو په تاوان چې په سختۍ یې ترلاسه کړي. په کابل کې راټول شوی دغه ښځو دا هم ویل چې تر غونډې مخکې په خپلو ولایتونو کې له 1500 ښځو سره خبرې کړي او د هغوی پیغام هم دا و چې پرې نږدئ ښځې یو ځل بیا د هغو سیاسي معاملو قرباني شي چې یوازې نارینه پکې ښکیل دي.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. د پاکستان حکومت پرون هندي هغه هندي پیلوټ چې ابینندن ورتمان نومیږي او پاکستاني ځواکونو اسیر کړی و بیرته هند ته واستاوه. ابینندن ورتمان پرون شپه په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته واوښت. د هند هوایي ځواکونو مرستیال مشر تایید کړ چې پیلوټ ابینندن شدی او د سی معایناتو د بشپړولو لپاره بیول شوی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د پولی پوری غاړې ته د هند په خاوره کې سلګونه کسان راغونډ شوي وو. د قومندان ابینندن ورتمان انتظار ته ولاړ وو او د هند بیرغونه یې رپول. د هند او پاکستان ټلویزیونونو د واګه لسیمې چې د هند او پاکستان پر ګډه پوله پرته ده، د پاکستاني ځواکونو لخوا هندي لوري ته د قومندان ابینندن د سپارل کېدو له مراسمو مستقیمي خبرونې کولې. د قومندان ابینندن میګ یویش جنگی جټ الوتکه د تیرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په هغه ویډیو کې چې پرون د پاکستان پوځ خپره کړه، قومندان ابینندن ورتمان د خپلې الوتکې د سقوط پیښه داسې توضیح کړه: زه په هدف پسې ګرځېدم، د پاکستان هوایي ځواکونو زما الوتکه وویشته، زه مجبور شوم چې له الوتکې ځان وغورځوم، زما پاراشوټ خلاص شو او زه راوغورځېدم. له ما سره توپانچه وه، زما شاوخوا ته ډېر خلک راټول شوي وو. ما د تېښتې هڅه وکړه، توپانچه مې غورځاره کړه، خو خلک په ما پسې وو او په ډېر جوش کې زه تعقیبولم. هغه وخت د پاکستان د پوځ دوه افسران راورسېدل او زه یې له هغه ځایه وژغورلم. دا پیښه د پاکستان او هند ترمنځ د روان کړکیچ لپاره ډیره خطرناکه بلل شوې وه او نړیوالو قدرتونو مکررن په دواړو خواوو غږ کاوه چې له زغمه کار واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې قومندان ابینندن ورتمان به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشی کړي. د جمعې په ورځ د پاکستان ټلویزیونونو د قومندان ابینندن مرکې خبرې کړې چې په هغه کې د پاکستان له پوځ او حکومت مننه کوي او وایي چې د پاکستان پوځ ډیر مسلکي چلند ورسره کړی دی. د کلوات سنگ په نوم یو وګړي رویټرز خبري اژانس ته وویل زه له پاکستانه مننه کوم چې زموږ پیلوټ یې راخوشي کړ. جګړه هیڅکله د هیچا لپاره ګټه نه لري. د هند رسنۍ وایي چې قومندان ابینندن به مخکې تر دې چې له خپلې کورنۍ سره یوځای سي د صحي معایناتو لپاره په ځانګړي پوځي روغتون کې وي. هند او پاکستان له 1948 میلادي کال راهیسې چې لوی هند وویشل شو او پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل سو درې واره سختې جګړې کړې دي او په دې کې دوه واره د کشمیر پر سر جنگیدلې دي. د فبروري په 14مه د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 40 زیات هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالي افراطي ډلې واخیست. د پیښې د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال کړکېچ ته پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. د جمعې په ورځ هم په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. دواړو هیوادونو د کړکېچ تر پیل وروسته خپل هوایي حریمونه د نړیوالو پروازونو لپاره تړلي وو، خو پاکستان د جمعې په ورځ یې شمېر هوایي ډګرونه بیا پرانیستل. د هند او پاکستان روابط په بحراني حالت کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ وویل چې په ابوظبي کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته د دې لپاره نه ورځي چې هند اوربلل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخیسته. شاغلی قریشي د دې لپاره دا غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې په ورځ په ابوظبي کې وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو ژغ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه، خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوي، نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي او ترستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولو نه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري، نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. د ازادي راډیو له اوریدونکو هیله کوو هغه مسافر چې ویل کیږي د کابل کندهار په لویه لار پاتې دي، د هغوی په اړه له موږ سره معلومات د اس ام اس له لارې شریک کړي. که چیرته دغه مسافر لا هم په لاره کې بند پاتې وي، ازادي راډیو به هڅه وکړي چې له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو د دوی ستونزه هواره کړي. خو اوس لنډ خبرونه لرو. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په حمله کې درویشت عسکر وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. دا حمله پرون شوې ده. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل پوخت غرمې په 12 بجو د هند دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې شروع شي. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د 26 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په سلشتر یا پنځه اورېدل شي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
دا ژوند رنگونه.
د ما خو نوم د ملک ول زمان د چمن تر خېلی ما د پایزیب خو ډیر د وخت سابقانه یعنی تقریبا یو د 1500 کلو خو بی سه پایزیبونه به دی خو ته دی پړکې سره به منګه چول زنانه و زنانه و با چول سه ډول وکي ډول به وکي هغه به چې پلارت للر جن یو شرنګهار به هم کاوه او بل هغه پرتوک پغه کې نه نه خته په تور پاڼه کې په لرګي کې مضبوط بیني ولای وو.
کله چې راته وایي چې کله میرمنې د پایزي په پخه تړي بیا رواني تاسو ویل دا یو رقم غاګم لري شرنګ شرنګ کوي کنه څومره دي خوښیږي دا
یاره خو خدای شته ده چې د پایزي بغه خو په ما باندې رخله گیده خو ته نه نه پورې را باندې خله یو غ شرنګار مې په مزغو کې ناستي ایمان مې خدای ته راوړی ده کنه خو چې ته نه پورې خوخه ز زړه دور نه وای چې یاره بس ته داد او هادا منګه وای چې
پایزي نه غوندي
پایزي دا نه دا وای ز زړه یې مو داد او هادا زوانانو سره مزه کوي من سره مزه نه کوي از یم چې یاره ماته خدا اوس مزه را کوي په مزغو کې مې اشرنګ هر هغه کړنګ کړم مزه را کوي نه خدای خوش تد کنه
اوس خبرت خامخا لورګانی بلری ځواني ګور بلری هغه دویم پایزي په پخو کټړي
پایزی پر واش شه ده کنه چې د ځوانانی ټولی تړي
کدی چې راته کوم وخت د خپل میرمنې ته لور ته دی انګور ته دی پایزی په بازار کې اخیستایم ده
یاره لور ته هم نه ده اخیستې ده نو من ګور ته چې خوخه ته می اخیستې
نو ولی
خو هغه خپل خاوند بلری خپل خاوندانان دی ورته زه د دې خځه خاوندم د دې په ما حق و دې ته می واخیست
په څو دی ورته واخیست پیاد دی ده
یاره دی ایغه خبره به درته وکم کنه دی ایغه خبره د ما په خیال سره اتیار په می اخیستې دی د طریق نور محمد خان په
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
وکیل بهیر لزابل پر استولې سمس کې لیکلي دي په زابل کې مسافر بند پاتې دي له مشکلاتو سره مخامخ دي او د واوري د ورېدو نور امکان هم شته. سمت خان د کندهار لیکلي دي د کابل کندهار لار لا هم بند ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د زیاتې واورې له امله د درویش له سیمې مرکز ته تللې لار بنده شوې ده. ځینو نورو اورېدونکو پر نورو موضوعاتو هم اسمسونه راستولې دي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي له پرون راهیسې البته د همدې هوا په ارتباط ته له پرون راهیسې سخت باران دی. سمی اولاد میوند کلی لیکلي دي له پرون سهار 9 بجو راهیسې باران شروع شوی تر اوسه وري. نور اوریدونکو دفترنی فرزانه د انتخاباتو مسلې ته اشاره کړې ده او پر استولې سمس کې لیکلې ده د ټاکنو کمیسیون لپاره د نویو کسانو ټاکنه د کاندیدانو لخوا د شفافو انتخاباتو پر لور شګام دی. عبدالله جان د میوند لیکلي لیکلې ده ماسپښین له 2 بجو باران شروع شو او تر 3 بجو ورېده. بسم الله عابد لیکي په هلمند کې باران دی او هوا توپانی ده. البته د نور اوریدونکو هم د هوا په ارتباط را سره لیکلې دي. په کندهار کې مو د ازادي راډیو له خبریال صادق تشتینی سره شیبه مخکې تخنیکی همکار خبري وکړې او راته ویل چې بیګا د کندهار کابل لاره د زابل په برخه کې بند و او مسافر په واور کې ایثار وو. خو موږ هڅه کوو چې له چارواکو سره په سیمه کې خبري وکړو چې دغه موضوع چیرته رسیدلې ده او دا ستونزه هواره شوې ده او کنه. او په د ازادي راډیو د 8 بجو په خبرونه کې به په دې اړه له تاسو سره نور معلومات هم شریک کړو. البته منیر احمد له کندهار لیکي د کابل کندهار لاره همدا شیبه هم بند ده. یو شمیر نورو اوریدونکو هم د کابل کندهار د لارې د بندېدو خبر راکړی دی. محمد قاسم الکوزی له کندهار لیکي په کندهار کې سخت باران پورېدو ده. جن اوریدونکو بیا دې ته خوشحالي څرګنده کړې ده چې شکر دی چې بارانونه شوې دي او واوري ورېدلې دي چې د وچکالۍ مخه نیول شوې ده. توخې له شاجو یې لیکي تیر شپه په شاجو کې 0.5 متر واوره ورېدلې ده. او نصر محمد د کابل او کندهار د لارې د بندېدو خبر راکوي. فرید لیکي پرون باران و خدای نه دی لیکلي چې پرون باران په کوم ځای کې و
او لکم زاید دا ایس ایم ایس راسته ولیده. یوش من نور آوریدون که هم ایس ایم ایسون راسته ولیده لدوی طول و چخه منانه که البته پا کندهار که او دا کندهار پشار که او با هم بیدلی دی او کسی لاریه بندی کرده. دا ساجی رادو دا خبری مجله هم دلته سرت ورسیده په پلی خبری مجله کې سید سمی عباس لطا سره ده. عباس صاحب سهار مو بخیر.
تشکر احمد شهبر.